مشال رادیو ده ساسو کوربا ګل ایاز هم سلیم شي وخت غرمه 12 بجې شوی دی په خبرونه کې په اسلام آباد کې د اهل سنت او الجماعت د یو مقامی مشر د وجنې پرځد د درنی د پاکستان د لارې افغانستان ته د ترانزیت مالونو په لید کې د کمی او د افغان سوداګرانو د ستونزو د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پرځد د غدارې مقدمه اوریدنی او په قبایلی سیمو خیبر او کرمه کې د زده کوونکو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سر ټکی د پاکستان په اسلام آباد کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم اهل سنت او جماعت غړو د خپل دوه ځای مشرانو مړی په بازار کې شي او احتجاج کوي. د نن سهار د افغانستان د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډ مرکز ځانمرګي بریدونه ترسره شوي. واشنگټن د عراق په انبار ولایت کې د سخت دریځ وسوالو لخوا وروستي تاوتریخوالی په کلک ټکو غندلی. تفصیل: په پاکستان کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم اهل سنت او جماعت غړي د خپل دوه ځای مشرانو مړی په بازار کې یشي او احتجاج کوي. دغه کسان پرون د پاکستان د سرکاري خبري اژانس په وینا د نامعلوم وسلوالو لخوا ځخه وشل شوی وو. د پولیسو په وینا د دواړه کسان د تنظیم اهل سنت او جماعت غړي دي چې پکې د یو نوم منیر ماویا او د بل اسد محمود دی. د دواړو پیښو د بلخوا د پولیسو یو چارواکی هم د نامعلوم وسوال لخوا وژل شوی دی او د دواړو پیښو ذمہواري له چا په غاړه نه اخیستي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال مچر خانجان الکوزی وای په 2013 کال کې د پاکستان او افغانستان دواړخیزه تجارت لږ تر لږه 14% رقم شوی دی. نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي د تجارت د کمیدو یو شمیر وجه وښودلې.
کاروبار نشتوالی د خلکو د ژوند اختتامی ظرفیت یا سطح را چیچی دل دی چی پخواب پرزن کارو دلتا ساختمانی چاری وی دلتا بازسازی و دلتا خارجی کو مگونو چلو در سولایت چی پی آرکی تقریبا ستاوی آمی لینو داندر مصرف اول آقا در پروس کال رئیسی داگا پی آرکی جانی ختم شوی دی او کمکونه کم شوی دی.
خان جان الکوزی زیاته کړه چې د پاکستان له لارې افغانستان ته ترانزیت مالونو اندازه هم راکمه شوې ده او اوس زیات مال د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته وړل کیږي. پاکستان ویلي د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سفر د جنرال مشرف د غداري له مقدمه سره هیڅ تعلق نه لري. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تسنیم اسلم وویل چې د سعود الفیصل د پاکستان سفر هغه وخت اعلان شو کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روسیې کې د نیویارک د سفر په دوران کې له نوموړي سره ولیدل. په پاکستان کې داسې ګنګوسې دي چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سفر د دې لپاره کوي چې پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف د غداري له مقدمې خلاص کړي. د جنرال مشرف پر ضد یو خصوصي عدالت په نومبر 2008 کې د هنګامي حالت د اعلانولو په لړ کې د غداري د مقدمې اورېدنه کوي. د زیارت پر ورځ جنرال مشرف عدالت ته په لارو چې ناڅاپه د پنډي پوځي هسپتال ته یوړل شو. دا وویل شو چې نوموړي ته د زړه تکلیف دی. نن سهار د افغانستان د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډ مرکز ځانمرګي بریدونه ترسره شوي. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی د غنیخیل د ولسوال لقولوای چې نن سهار شاوخوا 8 بجې په غنیخیل کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډ مرکز مخې ته یو ځانمرګي په کرولا ډوله موټر کې ځان ته چاودنه وکړه او بیا شته پیل شوه چې 40 منټه دوام وکړي. عبدالزی وای چې په سیمه کې د مخالف وسوالو 15 مړي پاتې شوي خو زیاتوي چې نور جزئیات به لکه معلومات ورسور کوي. بل خو وسوال طالبانو په یو ټلیفون پیغام کې ویلي چې د غنیخیلو کې په امریکایي مرکز ګڼ شمېر ځانمرګي بریدونه کړي چې بهرنیو ځواکونو ته درنه مرګ جوړه ولیدا. هم د افغانستان د خوست د صبری ولسوالۍ د چینو په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر او درې تنه ساتونکي وژل شوي دي. چاودنه د جمعې پر ورځ ناوخته شوې او په وژل شوو کسانو کې د صبری ولسوالۍ د ملي امنیت مشر اتبار الدین او د هغه زوی هم شامل دي چې په یاد اداره کې د سرتیري په توګه دنده ترسره کوله. د خوست ولایت د عامه اړیکو مسؤل بریالي روان مشال لیډو ته وویل یاد پیښه د صبری د چینو په سیمه کې د سړک د غاړې ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. واشنگټن د عراق په انبار ولایت کې د سخت دریځ او سوالو لخوا وروستۍ تاوتریخوالی په کلکوټه کې غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماری حرف په رمادي او فلوجه کې تو مشکوک ترګر د تاوتریخوالی په پارولو تورن کړل.
Obviously we've condemned this violence in the absolute
دا وای څرګنده چې موږ دغه تاوتریخوالی په کلکو ټکو غندلې دي. راځي واضح وای چې په دې کې ترګر لاسري ځکه د عراق حکومت سره د دې ګډ غواش په وړاندې د مبارزې لپاره لنجدي همکاري کوو. موږ په دې مبارزه کې ورسره مرسته کړې ده. موږ دا کومک هم ورسره کوو چې دوی خپل صلاحیت ترلاسه او هر څه خپل وکړي. دا د عراق لپاره د پرمختګ تر ټولو غوره لاره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې عکس العمل ښیي چې راپورونه وایي د عراق امنیتي ځواکونه او دا قبایلی کسانو پر رمادي او فلوجه کې له سختریز وسوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي. په مصر کې ناقانونه ګرځول شوي اخوان المسلمین ډلې د ملاتړو او پولیسو ترمنځ د جمعې د ورځې په نښتو کې لشتر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت وایي څلور تنه یوازې په قاهره او پاتې نور په فیوم، اسماعیلیه، اسکندریه او بونیه ښارونو کې وژل شوي دي. په نښتو کې دغه راز له 500 زیات کسان ټپیان او د کورنیو چارو وزارت وایي د اخوان المسلم ډلې 122 تنه مړي ملاتړ یې نیولې دي. د اخوان المسلمین تر رهبرۍ لاندې یو اتحاد بیا د وژل شوو کسانو شمیر نولس ښودلې دي. کله چې اخوان المسلمین ډله 13 میاشت رسمند ترګر سازمان په توګه اعلان شوي په مصر کې مظاهرې سچسوي. د بی پولیس ډاکټرانو نړیوال اداره وایي د پنځمې په ماښام د شام په شمال کې د 215 کارکونکو د غوي د ستوګن لزای به ولسې بي دي. د غډلې د جمعې پرځ په اعلان کې ول د 15 کسان کارکونکو ظاهرن د پښتون ګرویچون لپاره به ولسې وي. تر اوسه نه د څرګند د چکو میډل دا کار کړی دی. خبرونه پای
خبرونه مند مشال رادیو نو اوردل چې عبد الله کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولي خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. په اسلام آباد کې ناقانونه ګرځول شوی اهل سنت و الجماعت د مقامی مشر په شمول دوه کسانو د وژنو پر ضد پارلمان مخې ته مظاهره دوام لري. د پاکستان لارې افغانستان ته د ترانزیت مالونو د لیږد اندازه د تیر کلونو په مقابله کې څومره کم شوې ده.
کاروبار نشتوالې د خلکو د ژوند اختتامي د ظرفیت یا سطح راټیټې دلګي مارکیټ کې تقاضا کم شوله.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړو ژمنه کړې ده چې په دې هیواد کې به د سولې د راوستلو په برخه کې مرسته وکړي. د کورمی ګورنمنت ډیګري کالج د کونکو وایي چې د دوی په کالج کې اکثره استادان غیر حاضر وي.
اګه 20 کسان ټوټل سٹاف ته چې صرف اګه لوکل کسان حکومت دی اغا حاضری کوي او نن لوکل بالکل غیر حاضر دي حالت نه راځي.
په ننګرهار کې مدني ټولنې غوښتنه کوي چې داسې فلمونه او ډرامو چلولو ته اجازه ورنکړل شي چې هغه بد اخلاقی او کلاشنکوف کلچر ته وده ورکوي.
اسی وسم زنی فلمونه وګوره چې هغه کې وسم د وژنې د ټوپک او د تهدید او یو شمیر نور پاشاو ته بلاره برابرې.
د دې ترڅنګ تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو. له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی څنګه تاسې په خبرونو کې واوردل چې د پاکستان ناقانونه ګرځول شوی اهل سنت و الجماعت لخوا په اسلام آباد کې د یو مقامی مشر په شمول د دوه غړو د وژنو پر ضد درنه روانه ده. دوی د خپلو دوه وژل شوو ملګرو مړي د پارلمان ودانۍ نه بهر ایښي دي او وایي چې تر هغې به جنازې نه کوي تر څو چې د دوی د ملګرو پر ضد جوړ شوي د دروغو مقدمې ختم شوي نه وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال راکوي.
اهل سنت والجماعت د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د وجل شوې خپلو دوه مشرانو مفتي منیر ماویه او مفتي اسد محمود د جنازې مونږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ادا کولو اعلان کړو. خو نن سهار د یاد ګوند او اسلام آباد د کمشنر ترمنځ د کامیابو مذاکرات وروسته پریکړه شوه چې جنازه به ډي چوک کې ادا کول شي. خو کله چې دغه جنازې د اسلام آباد ډي چوک ته راوړل شوې نو د اهل سنت والجماعت مشرانو او کارکونکو د جنازې ادا کولو نه انکار وکړو او دلته درنه شروع کړه. د دوی وینا ناوا چې تر هغه با جنازې نه دا کوي تر سو چې د دوی د ملګرو په ضد جوړ شوی د دروغ مقدمې نوې ختم شوی. د دین وړاندې پرون د جمعې پورز د ذکر شوی ګوند مقامی جنرال سیکرټری مفتی منیر ماویا او د هغه ملګری مفتی اسد محمود هغه وخت وجلی شو کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو په دوی د جامع عبدالله بن مسعود نه بهر ډزې وکړې. د پیښې پاړه د اسلام آباد پولیس مشر سکندر حیات وینا وا چې دا په ظاهره هدفي و جنخکاری او ملزمان به ډیر زر اونیولې شي. د دوی وینا وا
موټر بایک ته دی اس ګاډي کو انہوں نے وہاں چیز
دغه کسان په موټر سایکل وو دی دا ګاډي دغلته را لاندې کړو او یو تن د موټر سایکل نه را کوش شو او په موټر یې ډزې وکړې.
لیکن دوسرے موټر کې رپورټ دی فائرنګ
د پیښې رستو د اهل سنت والجماعت کارکونکو دوانه مړی په سړک کې خودل او لارې بندې کړې. میډیا سره خبرو کې د یاد ګوند ډیپټی سیکرټری جنرال مسعود الرحمن وینا وا دوی د ظلم زیاتی او ناانصافۍ خلاف د احتجاج اعلان کړی او خود حکومتي وادو رستو یې دغه احتجاج وزنډولو. د زیاته کړه
انی ظلم اور زیاتیوں کے خلاف ہم حکومت کے سامنے سراپا احتجاج تھے.
ہم ددی ظلم زیاتی خلاف مونږ د حکومت مخته احتجاج کولو. خود وی مونږ سره بازی وادی اوکړي نو زکه مو د جمعې پورز د احتجاج غږ واپس واغستو او درنی مو هم وزنډولې. خو ددی بدل کې حکومت مونږ ته د دوا عالمانو د شهادت په شکل کې راکړو.
درنو کے ملتوی کرنے کا تحفہ شام کو دو علماء کی شہادتوں کی صورت میں ہمیں دیا گیا.
یاد دیوی چی مفتی منیر ماویہ د زیارت پورس د اڈیال جیل نہ خوش کړی شوی وو نو موړی د حسنیانو د سلویختے دوران د سکسما ناوړه پیخینا بچکی دو په غرض په حفاظتی حراست کې اغسته شوی وو. دا د هم یادوی چې یو میاش وړاندې هم لاور کې د اهل سنت والجماعت صوبائی صدر شمس الرحمن ماویہ نامعلومه کسانو په ډزو وجلی وو. د دې ترڅنګ د اسلام آباد په I-10 سیکټر کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو پولیس والا مړ او بل جوبل شوی دی. پیخ بیگا هغه وخت رامخې ته شوه کله چې پولیس والو یو تن ته د اوریدو اشاره وکړه. جواب کې دغه تن په پولیسو ډزې وکړې چې ورسره اقبال پزی مړ او عزیز جوبل شو.
اوریدن کوټان ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې واکمن مسلم لیگ ګوند د نورو حکومتونو په شان د هیواد امنیت پر ځای کولو او خارجه پالیسۍ کې د بدلون د راوستلو ادعا کوي خو ځمکني حقایق ډېر جلا دي. په مقاله کې راغلي چې موجوده حکومت په زیاتره معاملو کې سنجیده نه ښکاري. د دې مقالې نور غټي کې درته زه ګولای اس وړاندې کوم.
ڈان رسوانا پخپل یو ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیرې چهارشنبه په ورځ د قومي سلامتیا کونسل د نور پیاوړي کولو خبره کړې. د وزیر اعظم دغه بیان ډېری پښتنې رامخې ته کړې چې جواب بول غواړي. نواز شریف د قومي سلامتیا کونسل په اړه غلط پوه شوی ځکه چې تیر کال د اگست په میاشت کې د کابینې د دفاعي کمیټې بیا جوړښت شوی و چې پکې د قومي سلامتیا کونسل د اصطلاح د استعمال نه ډډه شوی و. اوس دیتا د قومي سلامتیا لپاره د کابینې کمیټې ویل کیږي. کدی شي چې وزیر اعظم په تیر وطن کې دا اصطلاح استعمال کړی وي. ورسپانه لیکي چې دا بیان د حکومت سنجیدګي هم څرګندوي چې دوی د هیواد د قومي سلامتیا د پالیسو په جوړولو کې څومره کار کړی دی. وزیر اعظم په بیا بیا دا خبره وکړه چې له گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې پکار دي او په تجارت یې زور راوړي. نو د دې مطلب دی چې له افغانستان او هند سره اړیکې پر ځای کول دي او د کورنۍ جګړې ګواښونه ختمول دي. خو ځمکني حقایق د دې نه مختلف دي. واکمن مسلم لیگ ګوند په دې اړه عملی ګامونه نه دي پورته کړي. د حکومت لخوا په دې رستو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو تازه هڅه ډیره پیچلې ده نه چې څرګنده. ورسپانه لیکي چې حکومت د مسلو په حل کولو کې سنجیده نه ښکاري. حکومت نه څه نوي ګامونه پورته کړي او نه ورسره فکر شته. د ډان ورسپانه په ادارې کې راغلي چې په دې هیواد کې هر یو حکومت د سلامتیا او د خارجه پالیسۍ په اړه ادعا وکولي خو هیڅ یو حکومت دغه پالیسۍ خپلې کړې نه دي. یوازې غونډې کیږي او خبرې پرې کیږي. کچري وزیر اعظم په حقیقي مانو کې بدلون راوستل غواړي نو باید خپلو خبرو ته عملی بڼه ورکړي.
اوریدونکو سوداګران وایي د پاکستان لارې افغانستان ته د ترانزیت مالونو د لګد اندازه د تیرو کلونو په مقابله کې سخت کال 15% راکمه شوې ده. د دواړو هیوادونو د سوداګرو د اتحادیې ګډه څېړنه زیاتوي چې خراب سړکونه او د مالونو په لیک کې انتظامی ځنډ د مالونو د کمیدو سبب دی. نور تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
افغان او پاکستانی سوداګر وایي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د تجارتي مالونو د ترانزیت اندازه په حیرانوونکي ډول کمه شوې ده. د دوی په وینا په 2014 میلادي کال د پاکستان له لارې افغانستان ته د مالونو ترانزیت د ورتیرو کلونو په پرتله 15% لږ شوی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډو خونو لې وی تازه چیرنی سره سم د شمن یا سپین بولدک لاري افغانستان ته ترانزیت حاضر ده د 2010 میلادي کال په پرتله 15% لري او په مجموع کې د پاکستان لاري افغانستان ته ترانزیت د 2010 میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په سلو کې 15% شوی دی. پاکستانی رسنۍ د تجارتي چارو د ماهرانو په قول وای د پاکستان له لارې افغانستان ته په چیرو درو څلورو کلونو کې د سوداګری مالونو ترانزیت نیمایي شوی دی او د 2012 له اکتوبر څخه د 2014 تر اکتوبر پورې په سلو کې 68% شوی دی. سوداګرو چې په دې چرنې کې ورڅخه پښتنې شوی د پاکستان له لارې افغانستان ته د ترانزیت د کمیدو په اړه مختلف دلایل څرګند کړي دي. چمن او تورخم ته نږدې د سړکونو خرابوالی، د لاریو زوړوالی، په ګمرکونو کې بې دلیله په اونیو د سوداګرو د مال څنډول هغه دلایل بلل شوي چې افغان سوداګري اړې ایستلې د پاکستان په لارو افغانستان ته د مال د وړلو پر ځای نورو لارو ته مخه کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو د ګډو خونو په څیړنه کې ویل شوی سره لدی چې افغان سوداګر په دې خاطر چې د پاکستان لارې نشتی دي د دغه هیواد ترانزیتي لارو ته ترجیح ورکوي، خو ډیری سوداګر اړ شوی چې د ایران له لارې مالونه ترانزیت کړي. په څیړنه کې یادونه شوې چې په 2010 میلادي کال افغانستان ته د ترانزیت کیدونکو مالونو په سلو کې 25 د ایران له لارې وړل کېدل، خو اوس د ایران له لارې په سلو کې 8 مالونه افغانستان ته ترانزیت کیږي.
اسمت سروان چې تاسو ته رپورت وړاندې کول په دې اړه عبدالحی کاکړ د افغانستان د سوداګرۍ د خونی لمرستیال مشر خانجان الکوزی سره مرکه کړي او په سر کې ځینی پوښتنی چې په رښتیا هم د پاکستان د لارې افغانستان ته ترانزیت مالونو اندازه کمه شوې ده.
دقیق خبره ده چې نه تنها ترانزیت کم شوی بلکې زمونږ داخلي راکړه ورکړه د پاکستان سره چې کوم مواد تجارت هغه کم شوی ده او دې مختلف عوامل دي. البته د ترانزیت همدغه عوامل خدا دي چې دغه حساب معلومه یا د ناسو معلومه چې د کال په سر کې ډېر تر اخیستو کرایې ډېر جګه وه نو د افغانستان په معلومه باندې هم ډېر غټه کرایې راته تر کابل په $5000 خرچه خوري د انتقالات په لحاظ باندې. نو د بندر عباس لارې نه یا د چابهار د لارې نه ارزانه تمامي دي درېمین تر کم څلور زر روپۍ کې راځي. په 2014 کال کې زمونږ تجارت تقریبا د 80% نه نیولې ده تر 40% پورې کم شوی.
او د تجارت د کمښت وجه څه ده؟ ولې کم شوی دی؟
نو د تجارت د کمښت وجه هم هغه کاروبار نشتوالی دی، د خلکو د ژوند اقتصادي ظرفیت یا سطح راټیټېدل دي چې په خوا پرځن کار او دلته ساختماني چارې وي، دلته بادسازي وه، دلته خارجي کومکونه وو. په څلور دېرش ولایاتو کې پیاسي تقریبا $47 میلیونه مصرفول. هغه د پروس کال راهیسې دغه پیاسي ګانې هم ختم شوي دي او کومکونه کم شوي دي، مارکیټ کې تقاضا کمه شوله.
خو الکوزي صاحب دې نه ځا پرته که تقاضا کمه شوي له دې پرته نور عوامل خو نه دي؟
نو نور عوامل ما شتنه کی او ته د ترانزیت په قیمتواله دی، هلته بروکراسي ده، د دفاع په قرارداد کې د قسمه ګرانټي د افغانانو نه اخیستل کیږي په کراچۍ کې او هغه ګرانټي ګانې به د تنور کول کیږي کمال رخصي یا تصرفي شه په وخت زمان سره جیبو نه رسیدي. هغه د جیډي د نه رسیدلو علت هم د خپل سیستم مسؤلیت د افغانستان او د پاکستان په مجموع کې دغه عوامل هم تر راغلي دي چې اتاق تجارت مشترک د تیرو یو نیم کال یا دوه کالو کې ډېر داسې معادلې حل کړي دي، یو څه سهولتونه راغلي دي د افغانستان د رهبرۍ سره او د پاکستان د دولتي رهبرۍ سره، د وزارت تجارت او وزارت مالیه د مقاماتو سره ډېرې جلسې دایر شوي دي، ډېر مشکلات حل شوي دي.
خو خانجان الکوزی صاحب، تاسو دغه اتاق چې تاسو د پاکستان او افغانستان یو مشترکه اتاق دی، د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان دا کوشش دی چې خپل دغه کلنۍ تجارت چې دی دغه زیات کی سوداګري زیاته کی، نو که څنګه تاسو کوم تصویر بیانوي چې بهرني کومکونه کم شوی دی، تقاضا په بازار کې کم شوی ده، نو په داسې حال کې نو بیا دا تجارت د اړخیزه یعنی د زیاتېدو نورې لارې چارې بیا څه دي؟
یعنی د پاکستان نمنګ زیات تجارت د بل کې اثر نه لري او یو څه لوی پرابلم د منګ او د کومن کدام دی چې د غیر قانوني تجارت مسله هم ده چې په غیر قانوني تجارت کې هم د دواړو طرفو سرحدي دولتونو او حاکمانو لاس هم دی او د بل طرف نه دغه قوانین یا ګمرکات یا سیستم تعارفي چې دي دا ډېرې زیاتې سختې دي. قاچاق سطح هم مونږ تقریبا په 2012 کې تکام دریم میلیارد یعنی 2.8 په شاوخوا کې بلیونه ډالر مونږ واردات درلود در پاکستان سره. سږکال په 2012 کې دا 2 میلیارد ته دغه شوي دي. همد دې په اندازه باندې تقریبا مونږ 1.5 میلیارد په اندازه باندې غیر قانوني تجارت هم لرو.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال مشر خان جان الکوزیو چې مشال راډیو سره مرکه کوله اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پخوانی فوزی واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د خیانت یا غداری مقدمه په اسلام آباد کې په یو ځانګړي عدالت کې روانه ده. تر اوسه د مقدمه اوریدونکو ته پرویز مشرف نه دی حاضر شوی. ابل پرون چې کله د عدالت په امر اوریدنې ته روان وو نو ناروغ شو او روغتون ته ورسېدو. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو پخوانی فوزی مشر له عدالتي کاروای او لوی تورونو سره مخامخ کیږي. نو آیا عدالت دا توان لري چې یو پخوانی فوزی واکمن ته سزا ورکړي او آیا په پاکستان کې جمهوری اداري دومره پیاوړي شوې دي چې خپل فیصله پخپله وکړي؟ دا پوښتنې ما درته په دې رپورت کې څېړلې دي.
د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د فوج پخوانی مشر او واکمن جنرال ریټایر پرویز مشرف پر ضد د دغه هیواد د آئین آرټیکل 6 لاندې د غداری د مقدمه اوریدنه شروع شوې ده. خو تر اوسه پورې پرویز مشرف په دغه مقدمه کې عدالت ته نه دی حاضر شوی. لومړی د امنیتي ګواښونو له وجې او دویم ځل د ناروغۍ له کبله نوموړی عدالت ته حاضر نشو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي دا سینه ښکاری چې پرویز مشرف ته به عدالتونه سزا ورکړي. عائشه صدیقه د دې دلیل په جواب کې زیاته کړه
کوشش جو کی جا رہی ہے
یو کوشش او لوب روانه ده چې په اخر کې به فوجي امیر خوشی شي او یا هغوی ته د هغو کلونو سزا ورنکړل شي چې د کوم هغه مستحق دی. د دې وجه دا ده چې ادارې پیاوړي نه دي. د دوه انتخاباتو دا مطلب نه دی چې جمهوریت ادارې یا پارلیمان مضبوط شوي. کچري تاسو د فوج سپاسالار ته سزا ورکړه نو دې سره به نورې پټي خبرې راوځي او فوج چرې هم دا نه غواړي. تاسو سمره هم دا خبره وکړي چې ادارې آزاد دي خو یو حد پورې محدود دي. د دې لوی مثال د تریتم کل شو کسانو مقدمه ده. زما په خیال عدالتونه به یو حد پورې محدود وي. خو په اسلام آباد کې سینئر خبریال محمد مالک په دې اند دی چې عدالتونه دا توان لري چې پرویز مشرف ته سزا ورکړي ځکه چې فوجي عامر ججانو سره بد سلوک کړی وو. د ده په وینا که څه هم دا لومړی ځل دی چې د یو فوجي ډیکټیټر پر ضد د غدارې مقدمه کیږي خو عدالتونه دې سره سره د غدارې قانون هم جوړوي.
دا به یو ډېره اوږده پروسه وي او دا ډېره اسانه خبره نه ده ځکه چې نړیوال فشارونه هم شته. په موجوده حکومت کې هم ستونزې شته. نو غواړي چې یو حد نه مخکې لاړ شي چې د ادارو ترمنځ مسلې راشي. بیا د مقدمې نه وړاندې پوز به دا خبره په پام کې نیسي چې مقدمه په کومه طریقه چلیږي. که چېرې په شخصي توګه مشرف په عدالت کې ذلیل کیږي نو بیا به فوز غلی وي. خو که چېرې د فوز د مشر په حیثیت ورسره بد سلوک وشي نو بیا به د فوز همت کمیږي او د دوی ادارې تباه زیان رسیږي.
خبریال محمد مالک زیاته کړه چې په دې وروستو کې نیغ په نیغه او بلا واسطه دا پیغامونه هم ورکړل شول چې د فوج د مشر پر ضد دي مقدمینه ډډه وکړل شي. بیا کارپوه عائشه صدیقه هم د دې خبرې په تایید کې وای چې فوج غواړي چې د مشرف زیاته رسوایی ونه شي. د دې نه وړاندې د اصغر خان په کیس کې زیات جنرالان ککړ وو خو ټول الزامونه په سیاستدانانو راوستل شول. د عدالت لخوا د ممکنه فیصله په اړه عائشه صدیقه ذات کړه زما په اند دا معامله به ډیره مخکې لاړه نشي. دا یو تاریخي موقعه ده خو فوج به د دغه ولسي ادارو چې پارلیمان او عدالتونه هم پکې شامل دي دا معامله به ختم کړي. فوج به خپل نیغ په نیغه په دې کې مداخلت نه کوي او د ادارو لخوا به یې خوشی کړي. په اسلام آباد کې یو خصوصي عدالت د پخوانی فوجي واکمن جنرال ریټایر پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اوریدنه کوي. دغه عدالت د تیر زیارت په ورځ د مقدمه د اوریدنې پر مهال ویلي وو چې د پرویز مشرف پر ضد د گرفتاری وارنټ یې ځکه نه دی جاري کړی چې د نوموړي درملنه روانه ده. د پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه بل اوریدنه به د جنوري په 6 نیټه کیږي.
اوریدونکو په خبر ایجنسی کې د کالجونو زده کوونکي وای چې دا ځل دوی د کلنې وظیفې یا سکالرشپ نه به برخې پاتې شي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسی د بیلابیلو کالجونو زده کوونکي وایي چې د خیبر په زرګونه زده کوونکو ته د تعلیم محکمې او پولیټیکل چارواکو لخوا د کال 2013 کالنۍ وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړی شوی. دوی وایي چې د وظیفې د نه میلاوېدو له وجې اوس د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د خیبر ډیګری کالج یو زده کوونکی پښتونیار مشال ریډیو ته وایي
نن سبا چې کومه سکالرشپ ډېره غټه مسله جوړه شوې ده تقریبا دا درې نیمې څلور میاشتې چې کوم دی کنه په خپل ډیټ له خپل ټایم باندې سکالرشپ واغوښتلې. نو دا سکالرشپ خو دې باره چې موږ کتابونه واخلو ایډمیشن وکړو دا چې کوم سکالرشپ دا موږ زر تر زر راکړل شي ځکه چې ډېر سټوډنټان چې کوم دغه داخلونه او کتابونه محرومه شوي دي په کار دا سکالرشپ موږ زر راکړل چې موږ دا مسله هواره شي.
او د یاد کالج یو بل زده کوونکی راجولي په دې حق له وویل
اوس خرچه زیاده شوی ده. یو یو کتاب 200-300 روپیه کتاب دی دا سه هغې سره مثال داخله ده کالج جامع دی بوټ دی نو دا سټوډنټان شته دی چې دغو پیسو ته ګوري دا چې 5-6 هزار پروشي که نه نو مونږ ټوله انشاءالله چې ټول مسله مل کېږي په جامو مسله ده که بوټانو مسله که کتاب مسله ده که داخلې مسله ده. نو په کار دي چې څنګه چې په داخلو ایډمیشن کې اضافه راغلی ده چې په سکالرشپ کې هم اضافه راغلی وای.
د خیبر جنسی د زده کوونکو د غستون زمو چې کله د یاد سیمینا د کمی سملی د پاره منتخب شوی غړي شاجی ګل پردی ته وړاندې کړه نو دوی وویل
طالب علمانو طرف دا مسله را وړاندې شو نو په دا باندې مو ایفرټ شروع کړو زه دا نیوز ورکول غواړم ان 45 عوام تور بیا ټول فاټه ته چې هغه کار ما صرف ان 45 په ستنه کړه ان 45 مې کولای نو ټول فاټه لا بچی دی الحمدلله ټول فاټل او شو زوم بار کیور کون چې په نیکسټ 10 دیس کې بټول تا چکونه ایشو شي او څوک پسې لګیدل نه وای لکه مافس خاري نه وای کړی نو دا پیسې دغه پټول ځان ته به یواله 70 ملیون روپی دی 7 کروڑ روپی دی.
اوریدونکو تاسو دا رپورت اوریدل په خبرې جنسی کې د کالج د زده کوونکو اوس تاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای د کراچۍ له لیاري سیمې څخه د سیمایزو جګړو په ترڅ کې بې دخله شو مذهبي لیکو د پاره د سند حکومت خپل رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د ایچ آر سی پی چارواکي امرنات متولال د جمعې په ورځ لمشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د لیارې له سیمې څخه ګڼ شمېر هندوان او عیسایان دغلته د کېدونکو جګړو له امله د ښار نورو برخو ته کوچېدلي دي او اوس د دوی په ځایونو امنیتي ځواکونه د خپل مرکز یا هډکوارټر د جوړولو نیت لري. دی وای په 2000 لومړی کال کې هم په دې سیمه کې د میشتو مذهبي لږکیو د کورونو د خالی کېدو کوششونه شوي وو خو هغه وخت د محکمې په حکم بیا دا مذهبي لږکۍ په خپلو کورونو کې پاتې شوي وو. اوس د بدامنۍ له وجې دغلته میشتو عیسایانو او هندوانو استوګنځي خالی کړي. نو امنیتي ځواکونه او په تېره بیا رینجر ځواک په دې کې دلچسپي لري چې کورونه ونړوي او دغلته خپل هډکوارټر جوړ کړي. پاکستان دپاره د بشري حقونو د کمیشن مشر زهرا یوسف وینا وه چې د لیارۍ په سیمه کې میشت د مذهبي لږکیو نږدې 2500 کورنۍ دې ته مجبور شوي چې خپل کورونه خالی کړي. نوموړی تور ولګاوه چې د سیمې خلکو په دې باب له څو کرت پولیسو او رینجرو ته ویلي هم دي خو په ښار کې د روان اپریشن باوجود امنیتي سرتیرو د دوی هیڅ قسم مرسته نه ده کړې. د دغې سیمې د یوې میرمن سره جنسي زیاتی هم شوی دی. دغلته یو شمېر مذهبي لږکي وژل شوي هم دي. په دې کې د لیارۍ ځایي ګینګسټر یا بدماشان ککړ دي. امنیتي ځواکونو د دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کوله نو ځکه د دغې سیمې په سلګونو کورنیو خپل کورونه خالی کړي دي. داسې ښکاري چې د یوې جوړې شوې منصوبې د لاندې دوی کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو تر څو په اسانۍ د دوی په کورونو قبضه وکړی شي. د مذهبي لږکیو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکی پیټر برنارد د دې سیمې څخه په تیر ځل ټاکنو کې کونسلر منتخب شوی وو. نوموړی وایي دی وایي زمونږ د سیمې ښځو څو ځل امنیتي ځواکونو ته ویلي چې زمونږ د زنانو عزتونه خوندي نه دي. وسلوال مو کورونو ته راننوځي، کورونه مو لوټي، ځوانان مو راوژني، مونږ بچ کړئ. دغو زنانو ته د رینجر ځواک د سرتیرو دا ځواب و چې مونږ ته د لوړ پوړو چارواکو څخه اډر نشته. نوموړی تور پورې کړو چې په کراچۍ کې روان عملیات تش په نوم عملیات دي او د دې څخه د کراچۍ خلکو ته او په تیره بیا مذهبي لګکیو ته هیڅ ګټه نشته. بلې خواته د رینجر ځواکویان او حکومتي چارواکو د بشري حقونو د کمیشن د چارواکو او مذهبي لګکیو لخوا لګول شوي دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په دغه سیمه کې امنیتي ځواکونه د خالي شوو کورونو پر ځای د خپل هیڅ مرکز د جوړولو پلان نه لري.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږې. د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو، خو وخت شوی دی د غرمې 12:30 بجې. د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم اهل سنت جماعت غړي د خپل دوو ځای مشرانو د وژل کېدو وروسته په اسلام آباد کې نن احتجاج کوي. دغه دواړه مشران د پولیسو په وینا پروند په اسلام آباد کې د نامعلوم کسانو لخوا وژل شوی، په دوی کې یو مفتی منیر ماویه او بل اسد محمود نومیشي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي په 2013 کال کې د پاکستان او افغانستان دوه اړخیزه تجارت لږ تر لږه 6% رقم شوی دی. نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي وویل چې د پاکستان له لارې افغانستان ته ترانزیت مالونه اندازه هم رقم شوی ده. پاکستان ویلي دی د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر د پاکستان سفر د جنرال مشرف د غداري له مقدمې سره هیڅ تعلق نه لري. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت پاکستان د بارونو چارو وزارت ویاندي تسلیم سمول چې د سعود الفیصل د پاکستان سفر وارد لمخه اعلان شوی وو. نن سهار د افغانستان د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډ مرکز ځانمرګي بریدونه ترسره شوي. د ننګرهار د والي وایند احمد زیاد عبدالزی د غنیخیل د ولسوالۍ قول وایي چې نن سهار شاوخوا 8 بجې په غنیخیل کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډ مرکز مخې ته یو ځانمرګي په کورولا ډوله موټر کې ځان ته چاودنه وکړه او بیان شته پیل شوه چې 24 منټه دوام درلود. د افغانستان د خوست د صبری ولسوالۍ د چینو په سیمه کې د سړک د غاړې دمان په چاودنه کې د یاد ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر او درې تنه ساتونکي وژل شوي دي. واشنگتن د عراق په انبار ولایت کې د سختریز وسوال لخوا وروستي تاوتریخوالي په کلک ټکو غندلی دي. په مصر کې د ناقانونه ګرځول شوي اخوان المسلمین ډلې د ملاتړو او پولیسو ترمنځ د جمعې د ورځې په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د بېپولو ډاکټرانو نړیواله ډله وایي د پنجشنبې په ماشام د شام په شمال کې د 2-15 کارکونکو د غوي د ستوګنې لځه بيول شوی دي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول غوډون کو زو اسلام آباد ته چرته شي د مشال رادیو خبريات د پاکستان مقامي ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی.
نن د پاکستان مقامی ایکسپریس فرس پانې خپل اداریه افغانستان کې د امریکای له خوا د امنیتی تړون یا معاهده په اړه لیکلي او وایي چې د امریکای درې باسر سنټرانو افغان ولسمشر حامد کرزی ته خبرداري ورکړی دی چې هغه د امریکای سره خپل منځي سکیورټي په معاهده لاسلیک ونکړو نو نه یوازې افغانستان لپاره بلکې د خوښه منطقې لپاره به هم سخت خطرې پیدا شي. اداریه وړاندې لیکي چې امریکای سنټرانو ولسمشر حامد کرزی سره باګرام جیل کې د قیدیانو د خوشکېدو په حق لا هم خبرې اترې کړې دي او په دې موقع امریکایي سېنیټر ګراهام ویلی چې خطرناک قیدیان هیڅ چری خوشکېدل نه دی پکار، غني د دې نه به د افغانستان او امریکای تعلقات خراب شي. د ادارې په وینا چې د امریکای خیال دی چې 650 قیدیانو کې اتات یا ډیر خطرناک قیدیان دي د کوم خوشکېدل چې د تباہي سبب ګرځېدې شي. ادارې اخر کې لیکي چې په هر حال افغان ولسمشر حامد کرزی ډیر په خیاري سره خپل کارډ بولې دي نو باید چې د پاکستان پالیسی جوړون کې هم د افغانستان په معاملہ نظر وساتي چې دارنګ راتلونکي کې افغانستان کې د پاکستان د مفادات تحفظ وکړي شي. بل په لو د پیښور نه خبرېدونکې مشرق ورځپاڼې خپل ادارې کې وایي چې هر څوک امتحانونه په سر دي او د کې یو څو میاشتې پاتې دي، خو بیا هم د تعلیم په محکمه کې د استادانو بدلی کیږي او استادان په خپل خوخه د یو اسکول نه بل اسکول ته اړولې شي. حالانکه په عام توګه چې کله د ماشومان امتحان رانیز دیوی د استادانو په بدلو بندیز لګیدلې وی. بل طرف ته د خیبر پختونخوا موجوده صوبایي حکومت د تعلیمي اصلاحاتو خبره کړې و، خو په هغې لا تر اوسه عمل درآمد هم نه دی شوی. درې مخکلي کې چې زموږ ملک کې څو قسمه تعلیمي نظام چلیږي، د مالدارو خلکو بچي په ای لیول او او لیول کې سبق وایي، داشن بعضی ماشومان په پرایویټ اسکولونو کې، بعضی په سرکاري اسکولونو کې، او د غریب سړي بچي ته خو د سره د تعلیم سہولت نشته. نو بیا څنګه ممکن ده چې غریب او مالدار بچی با یو برابر وی، نو د دې سره خو معاشره کې تفریق او احساسی کمتری پیدا کیږي. دریا اخیری کې وای چې د سرکاري سکولونو ځینې ماشومان کسه کارنامه وکړي هغه هم د خپل صلاحیت وی او دې کې د استاد هیڅ کمال نه وی. باید چې اعلی چارواکي تعلیمي اصلاحاتو، درجه بندو او د استادانو بدلولو ته پام راوګرځوي او د دې مسلې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف پر ضد د غداری د رواني مقدمه په دوران کې د نموړي ناروغ کېدل له تنقید سره مخامخ ده. ورځپاڼه وایي ځینې خلک دا تنقید کوي چې د جنرال مشرف او د هغه ملاتړي ارادتن دا کوشش کوي چې مقدمه له خند سره مخامخ کړي. د ورځپاڼې په وینا تر دې وړاندې هم دوه ځله د مقدمه اورېدنې په دې وجه وځندول شوې چې پولیس وویل د سړک د غاړې بارودي مواد موندلي دي. نیویارک ټایمز پر مخ لیکي چې په واقعي تر راتلو وروسته د نواز شریف حکومت او عدالت لخوا د جنرال مشرف پر ضد د غداری د مقدمه پر چلولو اصرار داسې ګنګوسي خورې کړي چې ګواکې هم د دې وجه د ولسی حکومت او فوج په تعلقاتو کې یو نوی درز رامنځته شوی دی. د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر فاروق حمید خان ورځپاڼې ته ویلي پاکستان فوج به د جنرال مشرف د مقدمه په اړه ښکاره بیان ور نه کړي او باید وری هم نکړي. د دې په خبره د جنرال مشرف په حق کې د فوج بیان کېدلای شي یو بل بحران پیدا کړي. د دې په خبره کې چرته د فوج لوړپوړي چارواکي واړي د غیر جانبداري تاثیر ورکړي نو دا په فوج کې موجود د جنرال مشرف د پلویانو د جذباتو پر ضد وي او یقینا په فوج کې دننه د جنرال مشرف پلویان ستا. بل لورته د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل ریپورت کې لیکي د امریکا د استخباراتي ریپورت په 2016 کال کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان یو تت تصویر ورکوي. ریپورت وایي که امنیتي تړون لاسلیک نه سي نو وضع به نور هم ډېره خراب شي. ورځپاڼه وایي په یقیني توګه د افغانستان په اړه مختلفې منظرنامې دي چې ګواکې دغه هیواد په راتلونکو چوکلونو کې یا خو کمزوري کېدلی یا بیا بیخي ناکامه کېدلی سي. د ورځپاڼې په وینا د دې معنی به دا وي چې طالبان او ملګري یې بیرته په واک کې راتللی سي او دا شان القاعده لشکر طیبه او نور انتها پسندی ډلې په افغانستان کې خپلې پناهګاوي جوړولای سي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې دا سي سل پسله کېدل هم په یقیني توګه نسی ویل کېدلای ځکه دا سي ډېر کره بنیادونه نه سچ پر اساس دا سي یو حالت وړاندې نه وسی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي باید دلته دا خبر هم یاد وساتل سي چې د جاسوسي ادارو لپاره د ناهیلۍ دا سي انځور ورکول له مسلکي پلوه هغومره شرمونکی نه وي لکه چې دا وویل سي په دې هیواد کې زیات پرمختګ شوی دی. خو ورځپاڼه زیاتوي چې تر وخت لمخه په ځینو برخو کې د ناکامۍ پیشنګوي کول کېدلای سي ملي ګټو ته زیان ورسوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د اداري مشروي دا سازمان په 2016 کال کې لسترو بشري بحرانونو سره مخامخ وي او د افغانستان په ګډون به په زیات شمیر هیوادونو کې د شخړو او جګړو له امله بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر هم زیات شي. په دې اړه د جرمني خبري ایجنسی ډي پی ای رپورت له جان اقا الکوزین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر والری آموس د پنځمې پورس په نیویارک کې خبریالانو ته وویل دا سازمان په 2014 کال کې یو سخت بشري بحران سره مخامخ کیږي او دا ځکه چې په نړۍ کې په میلیونونو انسانان د روانو جګړو له امله زیانمن شوي او کیږي. آموس چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال هم ده خبریالانو ته وویل 2014 کال لستر بشري بحران سره ختم شو او په دغه کال کې په سوریا، فلیپین او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې بشري مرستو ته ډیره سخت اړتیا وه. د آموس په وینا یوازې په سوریا کې 9.3 میلیونه کسان د جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې په دوی کې 6.5 میلیونه د هیواد په داخل کې بې کوره او بې سرپناه ژوند کوي. له 3 میلیونو زیات سوریایان د سیمې هیوادو ته مهاجر شوي چې خوړو، سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر زیاته کړه شاوخوا 14 میلیونه خلک په فلیپین کې د سمندري طوفان له امله زیانمن شوي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مرستو ته اړ دي. دغه راز د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د جګړو له امله بې ځایه شوي 8 لکه کسان مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 15 لکه په 2014 کال کې له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر وویل ملګرو ملتونو په ډسمبر میاشت کې له مرستندویه هیوادونو څخه وغوښتل چې د 2014 کال لپاره دې له دغه سازمان سره 2.9 میلیارد ډالر مرسته وکړي تر څو دوی وکړی شي په 1500 هیوادونو کې له 250 میلیونو اړو کسانو سره مرستې وکړي. والری آموس ویل د جنوبی سودان په شخړو کې په دې وروستیو اونیو کې شاوخوا 1,04,000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او 50,000 د هیواد په داخل کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو په اډو کې ځای په ځای شوي دي. آموس زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان به په 2014 کال کې افغانستان، میانمار، هیتی، کانګو، مالی او سومالیا ته مرستې ورسوي. آموس ویل 2014 کال د نړیوالو بشری مرستو لپاره یو رښتینی آزمیښت و او 2014 کال به هم زیات توپیر ونه لري او په دې توګه د ملګرو ملتونو او دوستانو مرستو ته ډیره زیاته اړتیا ده.
اوریدونکو د جان اقا الکوزین تاسو رپورټ اوریدلو او زو یو بل رپورټ په لور 2014 کال پایته رسیدلی خو په افغانستان کې د خلکو اندیښنې مخ په زیاتې دودي او دا په داسې حال کې ده چې له دې هیواد څخه په 2014 کال کې بهرنیو ځواکونو د وتلو تکل کړي او د جمهوری ریاست انتخابات هم مخکې دي. دا چې په تیر او راتلونکي کال کې د افغانانو عمده او سترې اندیښنې په کومو برخو کې دي په دې اړه جان القوزی یو رپورټ برابر کړی دی چې راځي په ګډه واورو.
زیات شمیر افغان او بهرني کارپوهان په دې باور دي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې امنیت، د بهرنیو ځواکونو وتل، اداري فساد، د جمهوری ریاست انتخابات او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون مسلې تر نورو ډېرې مهمې او د اندېښنې وړ وي. په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات ول، خو دا هم د یادونه وړ ده چې په دغه کال کې افغان ځواکونو له بهرنیو ځواکونو څخه امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه کړل او تقریبا په ټولو عملیاتو کې په مستقیم ډول برخه اخلي. د سیاسي چارو کارپو خاغلی موین مرستیال ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2014 کال کې د افغانانو ستونزې او په اداري فساد کې د افغان حکومت د ښکېلتیا مسلې د زیاتې اندېښنې وړ وبللې او وایي کچېرې په 2014 کال کې افغان سیاستوال خپل ایماني او وظیفوي مسؤلیتونه په سم ډول ادا نه کړي، افغانان به له نورو بدبختیو سره هم مخامخ شي.
2014 کال کې هغه څه چې د خلکو سره د تشویش وړ موضوع و، یو عمده مسله د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان نه او د افغانستان راتلونکي د 2014 نه وروسته بچوي، او دوهم عمده مسله ولسمشریزي ټاکنې وي چې په تیر کال کې د افغانانو سره په تشویش او د بحث وړ مسائل وو. بیا هم افغانستان د فاسدو حکومتونو په قطار کې راغی او متاسفانه چې بیا هم د افغانستان دولت مدارانو چې هغه ټاکنې د حکومت په لوړو چوکۍ وکړل کې بیا هم هماغه اشخاص او افراد چې د کفایت فاقد اشخاص یې بیا توظیف کړل په لوړو مقاماتو کې، او د ولسی جرګې هم ورته متاسفانه چې رای ورکړه، دا د اندېښنې وړ وو.
بلستون زو د امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون پر سر ناندري او لانجې وی چې د زیات شمیر کارپوهانو په باور دا مسله باید په مسلکی او ډیپلوماټیکی لارو حل شوی وای او د خبری رسنیو شخړو او ناندرو ته هیڅ اړتیا نه و. دې کار د افغان حکومت او د غراز د نړیوالو متحدانو حیثیت ته هم زیان ورساوه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
در قسمت سیاست و سیاسي روابط ما با
سیاست په برخه یا ډګر کې امریکا سره د امنیتی تړون پر سر زموږ اړیکې دومره خراب شول چې هیڅ لزومي نه و. کچېرې اختلافات وای نو باید د پردې تر شا حل شي وای. خبری رسنیو او نړیوال محضر ته رئیس تل خکار نو ممکن د سیمې ځنې هیوادونو په دې کار کې لاس ولري. دغه کار د افغانستان په اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي چاپیریال ناوړه اغیز وکړ او ستونزې رامنځته کړې دي. حتی افغانان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د شک په سترګه ګوري چې انتخابات به وشي او کنه.
په نظر شک مې نگران کې آیا ای برپا خواهد شد یا نه خواهد شد.
په 2014 کال کې د افغان ځواکونو تلفات زیات ول، خو د ځینو په باور یو ویل ته دا چې په دې کال کې افغان ځواکونو له بهرنیانو څخه امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه کړي او طبي خبره ده چې تلفات زیات دي. یو اوریدونکو ازادي رادیو ته په دې اړه ویل
دا دی وایي چې مونږه په 2014 کې دغه شهیدان مونږ ورکړي دي او په 2014 کې مونږ دغه شهیدان ورکړي. هغه وخت 2014 کې چې خارجي قوتونه سره وو او د هغو په مرسته باندې تاسو کار کوو، اوس تاسو ډېر غټه لاسته راوړنه شوې ده چې 2014 کې
زیات شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغان حکومت کمزوري، اداري فساد او په مهمو او لوړو دولتي چوکیو کې د نااهله کسانو په ټاکلو برسېره نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ستونزو کې ونډه لري او د دې هېواد لپاره کومه واحده او منظمه ستراتیژي نه لري. د ولسي جرګې غړی ښاغلی حاجي محمد کلکانی وایي
چې متاسفانه امریکایي ها او قوتهای ناتو در افغانستان با
په خواشینۍ سره چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د یوې واحدې ستراتیژۍ پر اساس چلند او کار نه دی کړی. موږ ولیدل چې انګلیسانو د افغانستان په یوې ولسوالۍ کې د طالبانو سره مصالحه وکړه، المانان له قندوز څخه ونوتل او امریکایانو جګړې ته دوام ورکړ
و همچنان امریکایا بس جنگ رفتن.
خو په دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم امنیت په افغانستان کې د خلکو لپاره لومړیتوب دی او که امنیت ټینګ نشي د انتخاباتو په ګډون به هر څه ګډوډ او خراب وي. خاغلی موین مرستیال وایي
امنیت ډیره مهمه مسله ده چې په افغانستان کې باید په راتلونکي کال کې تامین شي، او که امنیت نه وي موږ ښه انتخابات هم نشو کولای، او که ښه انتخابات موږ ونه کړ ښه حکومت نشي راتللی. زما مشوره هم افغانانو ته هم زمنګا د یو لسو کاندیدانو ته دادا چې زمو ته یقینم چې انتخابات کیږي او په یو لسو کې به یو کس د افغانستان راتلونکي ولسمشر وي. لیکن څه چې ډیر مهم دی هغه دادې افغانان باید هغه چاته رای ورکړي چې هغه د افغانانو اعتماد ترلاسه کولای شي، امنیت لای شي، خو حکومت راتلای شي، خو سیستم را واستلای شي، افغانستان د انزوانه د نړیوال ټولنې د انزوانه وساتي.
جانقه الکوزیو چې تاسو اوریدونکو رپورت اوراندې کول، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړو ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د سولې د راوستو په برخه کې مرسته وکړي. د سولې د عالی شورا بیان د جمعې په ورځ د مشال رادیو ازادۍ څنګ ته وویل چې سعودي عربستان ته د سولې د عالی شورا د پلاوي سفر ښې لاسته راوړنې درلودي. نور تفصیل په د کابل نه د جمیله ظریف په رپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مسولین سعودي عربستان ته د دې شورا د پلاوي سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شهید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړیو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې راوستو په برخه کې مرسته وکړي، خو مولوي شهید د دې سفر په هکله نور جزئیات ورنه کړل.
د سولې په رابطه باندې مهم او مرکزي خبرې شوې او هغه په دې سلسله کې د همکارۍ وعده کړې او تعهد یې دا و چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سولې د عالی شورا او د علماو د شورا سره همکاري کوو. د سولې لپاره یو مثمر او مفید سفر دی او د دې سفر په تعقیب باندې چې څه اجراءات کیږي او الیزلې کیږي دا غي جزئیات به تاسو سره شریکو ان شاء الله.
د سولې د عالی شورا د شپږکسي زپلوي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د جدې پښپګمنېټا سعودي عربستان ته تللی وو. د پنځشنبه په ورځ بیرته راغی. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړه شوې و، د سبند 500 اسلامي هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د افغانستان د سولې د عالی شورا مسولین وایي چې اسلامي هیوادونه کولای شي د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مثبت رول ولوبوي. د اسلامي هیوادونو وروستی کانفرنس په افریقایي هیواد غانا کې جوړ شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه څو پریکړې پکې شوې وې. په یو پریکړه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان لغړی هیوادونو غوښتنه شوې و چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي. سره له دې چې سعودي عربستان ته د سولې د عالی شورا د پلاوي له سفر نه مخکې ویل کېدل چې په دې سفر کې به په سعودي عربستان کې طالبانو ته د دفتر په پرانستلو هم خبرې وشي، خو د سولې د عالی شورا ویان په دې اکله ازادي راډیو ته څه ونه ویل. یو شمېر افغان کارپوهان بیا سعودي عربستان ته د سولې د عالی شورا سفر له لاسته راوړنو ډک نه بولي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان جګړه سیاسي جګړه ده او دا ډول سفرونه د سولې راوستو په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي.
د سعودي وزیر خارجه ورته وعده کړې چې په مناسب فرصت کې زه ور پاکستان ته سفر کوم. زما باور دا ده چې جنگ په افغانستان کې مذهبي او اسلامي جنگ نه ده، جنگ د قدرت په خاطر دی، د چوکي په خاطر دی. یعنی دا یو نیابتي جنگ ده، د پاکستان په وکالت طالبان جنگ کوي. تر هغه وخت پورې چې د قدرت او نیابت مطرح وي، زه فکر نه کوم چې دا راستومتونه مثبت نتایج به ولري.
خو افغان حکومتي چارواکي بیا وایي چې سعودي عربستان کولای شي د افغانستان د سولې پروسې د بریا او له افغان دولت سره د طالبانو خبرو ته په حاضرولو کې مهم رول ولوبوي. د سولې د عالی شورا مسولین هم وایي هیله مند دي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړي به وکولای شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یونی مبجا
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د بګن ګورنمنت ډیګری کالج زده کوونکي وایي چې د دوی په کالج کې اکثره استادان غیر حاضر وي چې له وجې د دوی په زده کړو منفي اغیز پرې وته دي. زده کوونکي وایي چې دوی خپل کالج ته ځي خو زده کړې کې څه نوې خبرې مخې ته نه راځي. په دې اړه نور تفصیل د سیمه د مشال رادیو خبري الله کوي.
پوکور ایمرجنسی کې د بګن ګورنمنت ډیګری کالج د کونکو وایي چې د دوی په کالج کې اکثره استادان غیر حاضر وي چې لوږی د دوی پر سبقونو منفي اغیز غورځېدلې دي. د زده کونکو په خبره چې دوی په باقاعده توګه خپل کالج ته ځي خو سبقونه پکې نه وي. د مندوري سیمه یوه زده کونکو علم خان او رغزه مشال لوډیو ته وایي چې امتحانونه ور باندې بسر راغلل خو تیارانی ورته نشته ځکه چې ټول کورسونه په نیم کې پاتې شوی دي. نو موږ زیاتوي چې کالج ته استادان نه راځي نو څوک هم پښتنه نه کوي چې دوی ولې ناراضي.
کالج دا هغه 20 کسان ټوټل سٹاف تا چې صرف هغه لوکل کسان حکومت دی هغه حاضری کوي او نان لوکل بالکل غیر حاضر دی الته ناراضي انکلودینګ حکومت پرنسپل دا 18 گریډ هغه خپل باندې هم کالج کې موجود نه وي او کالج دی خدای په واسطه باندې پرې خدا.
زده کوونکي وایي چې د امتحانونو پر وخت په کالج کې د نقلونو شره ډیره زیاته شوې ده ځکه چې د دوی د تعلیم وزه د ډیر وختونو نه خنه ده. د بګن سیمه محمد سلیم مخته اول چې د برده کالج کې سبق ویل دي خود خپل تعلیم نه مطمئن نه دي ځکه چې په کالج کې به ورته سبقونه نه خوده لیکدل
د بنزیشن یا خپل مانځو کې مذهبي فسادات شروع شو یا غي وخت نه یو پیراټ پکې نه لګیدل تور بعد په بګون نوست یا غا ایډمیشن د پاره پیسې مېسې وغیرہ جمع کیا او بس تیار ایگزام یا غا تدویر شي نو ډیر زیات ګوره اثر په کالج باندې غورځیدل ټول کول سبق نه خوده لیکي پهله هم ور کې بی ای کړی دا خو مو کوم بیک گراوند دا کنه غا ډیر کمزور دا غا ټول واځه انداوا صرف فرست
د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو غړی مجاهد خان وایي چې حکومتي چارواکي د مخت معیاري تعلیم راکړي او د هغو استادانو د نوټس واخلي کوم چې په کورونو باندې تنخواګانې اخلي.
هلته کې انتظامي طرف نه په هغوی باندې پرېشر نشته د معاشري طرف نه د ملکانو طرف نه په هغو ټیچرانو استادانو چې کوم پروفیسران دي په هغوی باندې پرېشر نشته هلته کې هغه صحیح هانسلي مطلب خلوص سره په هغوی باندې کار وکړي او دې سره سره د موږ خلک چې دي هغه انپړ دي هغوی ته دا پته نشته چېره د یو ښه سټنډر ایجوکیشن د پاره څه ضرورت دی. د ما د اپیل د حکومت طرف نه چې د مو علاقې خلک انپړ دي د حکومت کوم افسران خلک دي په کار چې هغه دي زرت زر نوټس واخلي.
د کور ایمرجنسی پلاننګ افسر مهتا الله مسعود وایي چې کوم سرکاري کس خپل ډیوټي په صحیح توګه نه کوي نو د هغه پر خلاف به سخت ګام اخستل شي.
کله چې کمیټې هم کاڅې شو کړی دي او ایجوکیشن افسر زموږه ریټن په لیګل کړی دي تاسو باندې ریګولر ویزټ کو چې کوم نه کې هم ډیجیټل ډیپلوما یې ورنا تاسو مونږ ته سٹاپ کو او دې باندې ضروري چې کوم فردر فارمالیټی دي تو اس پر نیشن طرف کا ټیچر وی کا ډاکټر نو وی خلاف قانوني کاروایی ولري ان شاء الله تاسو وکړو.
واسه دې چې بسیما کې د لسم امتحان د پاس کې دورسته د بګن ډیګری کالج نه علاوه تاسو بل تعلیمي اداره نشته چې د کون کې پکې تعلیم حاصل کړي. د سیمه خلک وایي چې موږ خپل ماشومان لدې لپاره په دې کالج کې داخل کړي دي چې ښه تعلیم حاصل کړي خو دغه بنیادی خواهش به د دوی تر هغه پورې پوره نشي چې تر څومره پورې په کالج کې تعلیمي وظه ښه شوي نه وي.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د افغانستان د مدني او ادبي ټولنو یو شمیر استاذي وای په دې روستو کې داسې فلمونه او ډرامې چلیږي چې له پښتني ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دوی د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ نغواړي چې داسې فلمونه او ډرامو چلولو ته اجازه ور نه کړي چې هغه بد اخلاقی او کلاشنکوف کلچر ته وده ورکوي. نور حد د جلال آباد نه د مشال رادیو خبري الله کوي.
لتی روسو کلونو رئیسی د ننګرهار په کیبلی شبکو او زنی ټلویزیونونو کې داسې فلمونه او ډرامې چلیږي چې د افغاني او پښتني کلتور سره په ټکر کې دي. چې په ننګرهار کې د پهالو مدني او ادبي ټولونو یو شمېر استازي پرې نیوکه کوي او د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست غږ کوي چې مخه یې ونیسي. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې داسې فلمونه او ډرامې په ټلویزیونونو کې وړاندې کیږي چې د وسلو نه پکې کار اخیستل کیږي او هم پکې بد اخلاقیو ته لمن وهل کیږي.
واړو چې دغه بیکاره فلمونه د یا ډرامې پاکستان یا د نورو هیوادونو څخه راځي او دلته خپرېږي او یا هم په دې جلال آباد کې جوړیږي چې هغه کې زیاتر د وسلې کارول کیږي چې هغه بیا کورونو کې لیدل کیږي، نو زموږ آینده نسل ته نقصان کوي. او ځینې فلمونه خو بالکل د لیدلو نه چې هغه سړی کور کې وګوري، کوم مقامات چې مسول دي هغوی د دې مخنیوی وکړي او چې زموږ ټولنه د بدبختۍ لورې ته هم بونځي، داسې یو څه جوړ شي چې زموږ ټولنه پې جوړه شي او د سولې او د امن پیغامونه پکې وي.
د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون د اطلاعات او کلتور له ریاست نه غواړي چې داسې ډرامو او فلمونو چلولو ته د اجازه ورنکړي چې د افغانستان د کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وي.
تاسو اوس هم ځینې فلمونه وګورئ چې هغوی کې اوس هم د وژنې، د ټوپک او د تهدید او یو شمېر نورې پاشاو ته لاره برابروي. زموږ غوښتنه د اطلاعات او کلتور نه په دغه برخه کې دا ده چې هر هغه فلم یا ډرامه چې د افغانستان د کلتور او د فرهنګ سره په ټکر کې وي هغه ته اجازه ورنکړي. ځکه موږ یو شمېر فلمونه د رسنیو له لارې ګورو چې هغه په ډېره آزاده توګه باندې چلیږي چې هغه زموږ د ټولنې عامه ذهنیتونه خرابوي.
د خلکو د نیوکو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي،
دا ګڼم چې په خار کې، په بازار کې، په غیر مستقیم ډول او زموږ د اجازه پرته ځینې فلمونه تولیدیږي چې هغه یو مطلق بازاري بڼه لري، هغه زموږ ځوان نسل لپاره ښه پیغام نه لري. نو زما د ټولو رسنیو نو د رسنوالو نه دا غوښتنه او هیله دا ده چې دغه فلمونه چې هغه د اطلاعات فرهنګ د ریاست نه چک او کنټرول شوي نه وي، هغه باید نشر کړي. او که احیانا د څوک نشروي، هغه څوک چې خپل کلتور ته ژمن دي، هغه د ټول نظم هیله غوښتنه ده چې د دغه بی باکیو بی بندوباریو په مخنیوي په برخه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره
د زیاتوی چې په ننګرهار کې د فلم جوړولو سو کمپنۍ په فعالیت بوختې دي چې له اطلاعات او فرهنګ ریاست سره راجستر شوي. هغوی چې هر فلم جوړوي مخکې له دې چې خلکو ته وړاندې کی د اطلاعات او کلتور سنسر بورډ ته وړاندې کوي، او هر هغه فلم چې له پښتني او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي د چلولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د فلمونو داسې وړې کمپنۍ هم په ننګرهار کې شتون لري چې راجستر شوي نه دي. هغوی په پیښور کې فلمونه جوړوي او پرته له دې چې سنسر بورډ ته وړاندې کړي په آزاد بازار کې خرڅلاو ته وړاندې کوي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بنوخار کې د جمعې په مازیګر د سیاسي مبارز د پښتو شاعر او لیکوال کاکا جی سنوبر حسین درې پنځوستم تلین ونمانځل شو. غونډه د انجمنې طریقې پسند لخوا جوړه شوې وه چې پکې د کاکا جی سنوبر حسین پر ژوند او کار باندې یو شمېر کارپوهانو رڼا واچوله. د مشال راډیو خبریال هم دغه غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
انجمن ترقی پسند مصنفین بنو د سیوری لاندې تیر مازیګر د آزادۍ تحریک مبارز شاعر ادیب دانشور او صحافي کاکاجی سنوبر حسین مومن درې پنځوسم تلین په مناسبت بنو کې یوه دستوره وشوه چې پکې د بنو شاعرانو ادیبانو ترڅنګ سیاسي او سماجی کارکونانو هم ګډون وکړ. په دې موقع د کاکاجی سنوبر حسین د ژوند، کار او زیار په اړه یو شمېر ویناوالو رڼا واچوله او د نوموړي فکري مبارزه یې د موجوده صورتحال دپاره هم ضروري وبلله. د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو مشر سیکتر پروفیسر محب وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې کاکاجی سنوبر حسین په خپل ذات کې یو انجمن و او هر اڑخیز شخصیت یې لرلو.
کاکا جی په هغه شخصیت کې و چې میج د چا په حواله سره دا خبره کولی شي چې په خپل ذات کې انجمن ده. نر کاکا جی ها همگیر شخصیت لرو، صحافی، ادیب، شاعر، یو لوی سیاستدان او بیا د تحریک ازادۍ پنځه مختلف زاویینه چلېدلې. یو ګاندی او بچا خان چلاولا، بل جمعیت العلماء هند چلاولا، مسلم لیگ سناسا چلاولا، فقیر ای پی یا حاجی صاحب ترنگزای، او په پنځم اند زاویینه سبحاش چندر بوس او کاکا جی سنوبر حسین مومن چلاولا. ډیر لوی عظیم مبارز ده، خو مصیبت دا شوای دی چې نن غس اړخ چې کوم فکر دی عادت تنزلې خشکار دی.
د غونډې صدر او معروف ترقی پسند شاعر ادیب او قانوندان افتخار دورانی ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تاوے چه دغه شان غونډه نوی کول تا خپل اسلاف ور پیجانی
حکومت شه دا نمونه قابل فخر شخصیت ډیر کم دی مش په دی باندې ویاړ کوي فخر پکوي د یو سړی شخصیت ورسې تل منځه د غره صرف دا نوی چې ته خلک ته وشه چې دا پلونای سړی ودا په دا ورس په دوه شو بنیادی مقصد دا وی چې یو دنیا ته څه پیغام ورکړه دا دغه نتایج څه وتلی وی دغه نو کول چې کوم د باقاعده خپل نوی لیارې جوړوي
په غونډه کې زیاتره ویناوالو په دې خبره زور راوړو چې د کوم اتلانو یادول په کار دي او د هغوی فکر او قدم خپلول او په ژوند کې راوستل په کار دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
پپا کم یو لس بجے
د نړۍ رنگونه
پ یونی م بجا
شال او شملا
پپا کم دو بجے
د مشال پنوم
پ اتم نټه د پاسا دو بجے
روختیا او درملنا
پ دونی م بجے
سروے
پ درینی م بجے
جمهوریت
پپا کم سلور بجے
نوی خیالونه نوی سازونه
پ سلورنی م بجے